ستوري ماسي وخت سهار لس بجې شوینند د خالي ورځ د 2014 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. د مشالې لو په یو بلګړی کې موزه عبدالحی کاکر هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې لرو او په دومه نیمای کې 219 پروګرامونه روښانه مستقبل او د بختر ستوري دراوړو. په پیل کې به پوروال کاکر خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د شمالي مزرستان مشران وايي پاکستانی پاوز باور ورکړی دی چې د میرالی بازار به د دوی په خوښه جوړوي. افغان چارواکي وايي په تازه عملیاتو کې تر 50 زیات وسلوال وژل دي او د روس د یو هلیکاپټر لوېدو له امله لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. د شمالي وزیرستان یو شمیر مشران وایي پاکستانی پاوز باور ورکړی دی چې د میرالی بازار به د دوی په خوښه جوړوي. دا خبره د موسقي قبیلې مشرانو د جمعې په ورځ ناوخته د پاوز او پولیټیکل انظامي له چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته مشال رادیو ته وکړه. د یادې قبیلې یو مشر ملک بوستان وویل
همیشه دا یکن دنی روکړه چې بالکل د توسې چې کوم نقصان شوا دا د توسې د خپل نمبر خاصره مارکیټینا او زینا په هغه خپل ځای باندې جوړېږي چې کوم ځای باندې پهلا باندې وي. ډیر شکر یاد کوي د موجوده انتظامیه سره د ارمی میجر جنرال چې کوم امیر غشتنه وا هغه غشتنه دی وخصه.
بل پلو د میرانشاه خلکو هم غوښتنه کړې ده چې د هغه بازار تر جوړولو وړاندې دي د دوی تخپل جایدادونه وښودل سي او دوکانونه دي د دوی په خوښه او سلام مشوره جوړ کړل سي. د پاکستان سپریم کورټ وایي شیزو فرنیا داسې څه نه دي کوم ته چې ذهني ناروغي وویل سي. سپریم کورټ دا پریکړه د جمعې په ورځ ناوخته وکړه او ویل چې دا د رغېدو وړ ناروغي ده. له دې سره په ذهني ناروغۍ د اخته اماد علي نومي کس پانسۍ ته لاره هواره سوې ده. ډاکټرانو په 2012 کال کې ویلي وو چې اماد علي په شیزو فرنیا اخته دی. اماد علي ته په 2001 کال کې د یو ملا د وژلو په تور کې د مرګ سزا اورول سوې وه. د اماد علي وکیلانو ویلي چې نوموړی په دې نه پوهېږي چې جرم او سزا یې څه دي. د پاکستان د بشري حقونو سازمان وایي په پاکستان کې 8000 کسان د پانسۍ انتظار کوي په کوم کې چې تر 400 زیات وار له مخه په دار ځړول سوي دي. پاکستان د هند د ادارت کړی ده چې ګواکې هغوی په کشمیر کې لنجبنې پولیس سره نږدې اوه پاکستانی عسکر وژلی دی. د پاکستانی پوځ بیان میجر جنرال آسیم باجوا پر ټویټر پاڼه لیکلی چې هند پاکستانی عسکر نه دی وژلی بلکې د ده په وینا پر ټوله پر پوله ډزې لومړی د هند لخوا سوی وی. دا له هغه وروسته ده چې د هند د سرحدي ځواک چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان د رینجر ځواک اوه عسکر له هغه وروسته وژلی دي چې هغوی پر هندي پوستو برید کړی و. د هندي ځواکونو په وینا د پاکستان عسکرو له هغه وروسته د دوی پر پوستو برید کړی و چې وسلوال په هیرانګر نومي سیمه کې هند ته په ننوتو کې بریالي نه سو. د هند او پاکستان ترمنځ له 1978 کال راهیسې د کشمیر پر سر لانجه روانه ده. دواړه د ځان بولي او پر دې درې ځله جګړه هم سره کړې ده. د افغانستان د فاریاب ولایت چارواکي وایي چې د خواجه شبزنو پوش شیرین تګاب او دولت آباد په ولسوالیو کې په تازه عملیاتو کې تر شلو زیات طالب وسلوال وژلي او 25 نور یې ټپي کړي دي. په فاریاب کې له طالبانو څخه د غورماچ ولسوالۍ تر بیرته نیولو وروسته امنیتي ځواکونو پرون د خواجه سبز پوش او شاوخوا نورو ولسوالیو د هغو امنیتي پوستو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي چې په دې وروستیو کې طالبانو نیولي دي. د دې پوځي عملیاتو مشري د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم کوي. بلخوا قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویاند بولي رسنیو ته په یو خبر پاڼه کې دا ادعا رد کړې ده. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. د دوی په وینا دا جګړه د جمعې په سهار د داعش لخوا په سیمه کې له بردونو پیل سوه چې افغان امنیتي ځواکونو او لسی پاسون کوونکو ورته غبرګون وښود. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوږیاڼي په دې اړه بیګا مشال رادیو ته داسې وویل.
په دې جګړه کې سر 15 زیات ولسی وګړي زموږ ټپیان شوي دي. څلور کسان شهیدان شوي دي د ملکي وګړو د دوی د دېرشو څخه زیات کورونه سوځول شوي دي. نن چې کوم بریدونه پیدایش شوي دي تقریبا 450 دایشیان هلته وژل شوي په هوایي بریدونو کې 420 زیات په مخامخ جګړه کې دوی وژل شوي دي. جګړه اوس هم دوام لري.
ریپورټونه وایي چې داعش ډله د ننګرهار په اچین هسکې مینې کوټ او د پچیراګام ولسوالیو کې فعاله ده. د روس چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د دوی یو هلیکاپټر په یامل ټاپو وزمه کې لویدلی چې له امله یې 19 کسان وژل شوي او 3 نور ټپي شوي دي. د روس د آر آی ای په نامه خبري اژانس بې خبر ورکړی چې په دې هلیکاپټر کې ټول 22 کسان سپاره وو چې 21 پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي تر پیښو وروسته د موسم د خرابۍ له کبله ژغورونکي په خپلو هڅو کې له ستونزو سره مخامخ وو، خو وروسته په بل هلیکاپټر کې هلته ورسېدل. د عراق حکومتي او صحي چارواکي وایي چې کرکوک ته نږدې په یو هوایي برید کې لږ تر لږه 45 مېرمنې وژل شوې دي. د یو ځایي شورا مشر امیر هودا کرم ویلي چې د هوایي برید د کرکوک په دادوک نومي سیمه کې سوی چې 45 مېرمنې پکې وژل شوې او شاوخوا 50 نور ټپي شوې دي. د امیر هودا کرم په وینا دا برید د شیعهګانو پر یو عبادت ځای شوی دی. تر دې وړاندې د داعش وسلوالو پر کرکوک برید کړی و چې شایي هدف یې د هغو زرګونو عراقیو مخه ځواکونو مخه اړول وو کوم چې د داعش مرکز ګڼل کېدونکي موسل ښار ته نږدې شوي دي. موسل د عراق دویم لوی ښار دی. دا تر اوسه نه ده معلومه چې پر دې جنازه د هوایي برید پر کرکوک د داعش له حملې سره تړاو لري او کنه. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل. په روانه غړي کې د ریپورټونه او اونی چې خبرونه لرو. د شمالي وزیرستان میرعلي بازار ملکان وایي له چارواکو سره تر جرګې وروسته د بازار جوړېدو غوښتنې منل سوي دي.
د میشته دا یقین دهانی روکړه چې میرعلي بازار به انشاءالله اس پاغه شان بندې نه وي. انشاءالله دا به میږي توستا یو نوی ماډل غونډه جوړوي او دا ماډل به په هر سړی په خپل نمبر خسرا شي.
او دوی اونیزی خبرونی روشانه مستقبل با او باختر ستوري باوري پر روشانه مستقبل کې به د ځین نورو موضوعاتو ترڅنګ یو ترنوم کې یو نظم هم واوري.
زمون څه یو پیسې نه وي، مونږ چې مونږ په دې بزنس شروع کوو چې پای کې پیسې کم لګي او کار نه وي او دواړه طرف ته فائدې، مونږ هم فائدې او مونږ چې د چا د پاره کار کوو هغه هم فائدې.
دا به تاسو په روشانه مستقبل کې واوري. د هغو ځوانانو سره چې سبق هم وایي خو سره کاروبار هم شروع کړی دی. او په باختر ستوري کې به درته یو غزل په ترنم کې واورو.
دا غټه هم پسرلی تا انتظار دی.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسې. اوسم د خبرونی د فایل رپورت. د میرعلي بازار مالکان وای د فوج له ځای مشر میجر جنرال سردار حسن ازهرایات او پولیټیکل انتظامی له چارواکو سره په سوي وجره کې ډاډ ورکړ سوي چې بازار به د دوی په خوښه جوړ شي. تر دې وړاندې ځای خلکو شکایت درلود چې حکومت د دوی لښ پښتنې پرته بازار جوړوي چې له وجې له دوی سره د جایداد پر سر په خپل منځ کې د جګړو خطر پیدا شوی دی. میرانشاه میرعلي بازارونه د وسوال پرته په سوي پوځي عملیاتو کې وران کړل سوي. تفصیل د عمر دراز وسیر په رپورت کې.
شمالی وزیرستان میرعلي موسکی قبیله مشران وای چې 13 ورځې میرعلي بازار کې د فوز 7 ډیویژن او انتظامی مشرانو سره د میرعلي بازار د جوړولو په لړ کې جرګه وشوه چې د فوز 7 ډیویژن مشر میجر جنرال سردار حسن ازرایات ورته یقین ورکړ چې میرعلي بازار به د نوي پلان سره سم د خاورې او مارکیټونو تختنو په خوخه جوړوي چې زربا پر کار هم پیل کړي. د میرعلي موسکی قبیله مشر ملک بوستان مشال ته وویل
میشه دا یقین دنی روکړه چې بالکل د توسې چې کیمه نقصان شوه ده د توسې د خپل نمبر خاصره مارکیټینا او زینا په هغه خپل ځای بوندې جوړېږي چې کیمه ځای بوندې پهلا بوندې وي. ډیر شکر یاد کوي د موجوده انتظامی سره د آرمی میجر جنرال چې کیمه امیر غشتنه وا هغه غشتنه دی وخصتا.
د یاد قبیله یو بل مشر تایر الله وای دولت ور سره ژمنه کړي چې میرعلی بازار با په نوی ماډل جوړوي.
لکه څنګه چې میرعلی بازار ړنګ شو داسې انشاءالله دی مشته دا یقین دهانی روکړه چې میرعلی بازار به انشاءالله اس پاغه شان باندې نوی چاسه قسم زړ لیدو شو انشاءالله دا به میجو توستا یو نوی ماډل غونډه جوړوي و دا ماډل به په هر سړی په خپل نمبر خسرا شي انشاءالله.
شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحادیه آل پارټي سیاسي اتحاد غړي فرهاد حیدری وایي تماکړی چې میران شاه بازار د خلکو خواهشات به هم دولت په پام کې ونیسي.
د نوا جوسی چې کوم رغلا ده یا پولیټیکل اډمنستریشن کوم سټپینه شری غړي دي امیش دا ته وکړو دو په کومه طریقه باندې چې د میرلی خلک د خواهشات مطابق کې د بازار د جوړولو اراده کړی دو دا یو د میران شاه د خلک سره ملاوي او د میران شاه د بازار د خلک د خواهشات مطابق د میران شاه بازار ودای ان شاء الله جوړوي او سرته ورسوي.
د شمالي وزیرستان انتظامی اوای دوی او فوز هڅه کړي چې د خلکو د بهالۍ لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي او د غلطه مارکیټونه په نوی نقشه جوړ شي چې خلک پکې خپل تجارت بیرته پیل کړي. خو د میران شاه بازار مارکیټونو تختن هم دا غوښتنه کړي چې د بازار جوړې دوړان دي دوی ته خپل خپل جایداد وښودل شي څنګه چې د میرعلی بازار په اړه پریکړه وشوه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي چې هغه کسان چې نمونه یې په فورت شیډول فهرست کې شامل دي د هیواد له شهریته نسی محرومول کېدلی. دا خبره چودري نثار د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د دفاع پاکستان کونسل له مشرانو سره د لیدو پر مهال وکړه. په دې ملاقات کې مولانا احمد لودهنوي او فضل الرحمن خلیل هم ناست چې نمونه په فورت شیډول فهرست کې شامل دي. په دې فهرست کې د هغو کسان نمونه وي چې په یوه یا بله بڼه ورباندې د ترهګرۍ سره د تړاو تور وي. تفصیل سراج سحر راکوي.
دا ملاقات پرون د جمعې پورز باندې په پنجاب هاوس اسلام آباد کې شوی وو. د دفاع پاکستان کونسل د مشرانو یو ډلې د مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان سره لیده کاته وکړل او په ځینو مسلو سره خبرې وکړلې چې په هغې کې د ځینو مشرانو د شناختي کارډونو د بلاک کېدو یا د منسوخ کېدو معامله راغلې وه. په دې ملاقات کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان وویل چې دوی به څلور واڼو صوبو ته هدایت جاری کوي چې هغوی په شیډول فورت باندې نظرثانی وکړي. په دې موقع باندې چودھری نثار علی خان دا هم وویل چې کوم کسان په فورت شیډول کې شامل دي هغوی پاکستانیان دي او هیچ چاته دا حق نه لري ترلاسه چې هغوی نه د پاکستان شهریت واخلي. نو په دې وجه باندې هغوی دا اعلان وکړ چې کوم کسان په شک په بنیاد باندې په دې کې شامل کړی شوي دي هغوی نمونه دي لری کړی چې که څه هم په دې پریس ریلیز کې یا په دې بیان کې د دغه مشرانو یا د دغه کسانو نمونه نه دي اخیستل شوي خو د څو کسانو طرف ته اشاره ده چې دا غوي نمونه په دې کې شامل وو. په دې کې چې دینو په یو چې دینو مولانا محمد لدیانوی نوم دی او یو پکې فضل الرحمن حلیل نوم شامل دی. په کال 2001 کې په سختي تنظیم چې کومو سپای صحابه هغه باندې بندیزونه لګول شو د حکومت لخوا د دې روسو چې نو د ډلې د اهل سنت والجماعت په نوم باندې کار شروع کړو. د کوم روسو چې د دې ډلې په مشر مولانا محمد احمد لودیانی دا غنوم د تر هغه په شیډول فورت کې شامل کړی شو او د غرنګ په د تیر دور چې کوم د پاکستان پیپلس پارټي دور او پاغي کې په اسلام آباد راتګ باندې هم د بندیز ولګول شو. د دې ترڅنګ کم چې د بل نوم راځي د نا قانون ګرځول شوی تنظیم حرکت المجاهدین بانی او مشر مولانا فضل الرحمن خلیل پاغه باندې هم ځینې بندیزونه لګول شوی وو او د نوم هم په فورت شیډول کې شامل وو.
د سراجیر په خبرو کې د فورت شیډول فهرست پاړه و اوریدل خو په ځین کې هم دا سوال راپورته شوی چې دغه فورت شیډول فهرست ویڅه هم دا پښتنه مې له وتلي وکیل قاضي انور زخه کړی ده.
دا فورت شیډول په نازرا اکټ کې ده او د دې کې چې د مذهبي تنظیمونو مشران دا اغي نمونه راځي دغه دا اغي باقاعده یو ځای شوی چې ده کې نامتو کسان کم دي او ټول دنیا کې کم کسان داسې دي او بیا په ملکی سطح باندې او علاقائی سطح باندې دا فورت شیډول ده. نو فورت شیډول کې دې داسې څوک چې د ډېرو خلکو آی ڈی کارډ چې کوم د افغانستان نه آلمان راغلي دي مدرسه کانیه کې دي یا سبق وایي سبق خی اغازا تا پتا دا ملاغی نیشنل آئی ڈی کارڈ نے بلاک کر بیا دی پاکستان دفاع کونسل پرون میٹنگ ہو اگر میٹنگ کے بیا دی مطالبہ ہو کر نہ غالباً اگر مطالبہ کی منظور رکھ رہا ہے
نو دا آیا چودری نثار لکه دا فور شیډول دی دا یوازې د هر مذهبي جماعت د پاره دی کنه په خلکو باندې شک وي چې دا په دې وسلوال جګړه یا جنگ یا دی کې لاس لري یا فرقواریت
دا هر چا نوم خو دې کې دې نشي دا چې خو به کونو باندې وځما دي خو دا خاص خاص نام تو چې کم دی هغه شو یا هغه شو چې چا باندې منافرت دغه وی چې دا تقریبونه چې کوي یا خطبه چې ورکړي نه کې نفرت پیدا کوي نه دې قسمه
هو اسی چې قاضی انور صاحب دا داخله وزیر دا حق لري یا د دې یو طریقې کار سره چې یو ملاقات وشو حکم جاری سو او دا چې څنګه وي ماغه سی به عمل باندې کیږي
دې دې ملک نه دا شای حکم نه وي دې ملک خو طریقه کار خبره نشته دلته سار یو حکم وشي غرمه به وشي ماخام دې حکم وشي دلته حاکمان چې دي نثار نن سبا اخبر ځان حاکم ګڼي دل چې دې دا طریقه هم نه وه چې ملاقات کې دا خبره وشوه او ملاقات کې دا خارج هم وشو ملاقات کې زیات نظر تقریبی شو دې په دولت دا به یو چې زما وزارت په دې باندې غور کوي او مناسب کاروائی به کوي نادرانه به راپورټ غوسته وي نادرانه راپورټونه چې وي هغه بیا دا چې کوم دفاعي دغه دي سکیورٹی ایجنسی اگی اگی نے انفارمیشن اخی نادر سے پر نہیں نادر تا ہو دا سکیورٹی ایجنسی نے چلی دا ہوئی چلا فلانی نوم بلاک کے فلانی کار چلی سال کے نہ فلانی والے شک سے نہ دا خواہی ہوتا ہوئی نہ کم نمون بلاک شو نہ آیا دا گا بے جواز شو دے دے سے جواز نو کا جواز سرو نہ بیا دا گا جواز تحقیق ہوئی ہونا سے
او د پاکستان وتلی وکیل قاضی انور چې د فورت شیډول فیرست په اړه را سره مرکه کوله.
دا مشال ریډیو ده.
د قبالی سمو لمړی په هنتون کې به په رسمي ډول زده کړې د ګل لورځي پایل سي. د قبالی سمو لپاره لمړی په هنتون فاټا یونیورسيټي مشر ډاکټر محمد طاهر شاه له مشالې ډوسر په خبرو کې وویل چې تر اوسه پورې په هنتون کې 15 اویا زده کوونکي داخله اخیستي. د نوموړي وویل چې په لومړي پړاو کې 4 مزونونه څنګه پرانستل شوي او ډېر زر به په باجوړ کورم او شمالي وزیرستان کې خپلې ضلعي څنګه پرانستي. زموږ همکار ګلایز له ډاکټر طاهر شاه سره مرکه کړې او په سر کې د فاټا پوهنتون په اړه تفصیل پوښتلی.
ماستر پلاننګ او ډیټیل ډیزاینینګ هم د دې تقریبا کمپلیټ شوی دی. خو چونکې دا مونږه ابتدا کوله نو دې لپاره مونږ در آدم خیر کالج چې کوم دی ډیګري کالج هغه نه د دې ابتدا وشوکړه. مونږ دلته کې چې نو 4 سبجیکټس کې په مینجمنت ساينسز کې په سوشالوجي کې په میتھمیټکس کې او په پولیټیکل ساينس کې چې مختلف فیکلټی هم هایر کرا سټاف هم مونږ هایر کو او ان شاء الله د 19 تاریخ باندې ایڈمیشن هم وشلل او 24 اکتوبر نه مونږه ریګولر کلاسز شروع کوو.
ډاکټر صاحب څنګه تاسو ویل چې په 14 د اکتوبر نه تاسو د فاټا یونیورسيټي شکم د لومړی کلاسونه او په ارزي توګه څنګه تاسو ویل چې 4 فیکلټیانی چې دی هغه په درادم خیل ډیګری کالج کې تاسو جوړی کړی دی. د سټوډنټانو یا د زده کوونکو شمیره څومره ده؟
د کې په 15 کسانو خو چې دنه مونږه اسی خو فارمونه چې دی هغه 106 کسانو فارمونه داخل کړیو. خو د کې په 19 تاریخ باندې مونږ ته 15 کسان راغلي دي چې ورکړې ده او مونږ هغه ته داخلي هم ورکړې دي او اوس ورو هغه راځي فیسونه هم داخلي دي. کې یو خبره تاسو ته ځي وکما چې زموږ فیسونه چې کوم دي د نورو یونیورسيټو نه ما ډېر کمی شي دي. بیا ما گورنر صاحب ته یو ریکوست کړو سمري مې استولې وای چې یاره د فاټا سټوډنټس دي هغه ته مزید مونږ دغه ورکو ډیسکاونټ ورکو په ټیوشن فیس کې. نو هغه 50% مونږ نور ورته ڈسکاؤنٹ ورک ہو اس اگر 15,000 روپئے مخ کے منگا دے پر سیمسٹر فیس ہے اس منگا اگر کم کو او اگر 10,000 کو 15,000 روپئے نو ریکم کرے دے دغه دے پارا چې کوم فاٹا ریجن کې دی
قبایلی سیمو خاص کر اغه وسنګ تاسو یغه کوي زیاتر لپاره خو دا زین ایجنسو لپاره دا لری پری وزي
دا خو دې دا زای خو سلیکټ کړي دا چې چلو چې پارلیمنٹیرین چې کوم دی فاٹا پارلیمنٹیرین دی اغه متفقہ تور باندې دغه زای باندې اتفاق کړي ولیکي که دا تاسو وګورئ نو دا تقریبا سنټرل پوائنټ جوړیږي. دا که هر چېرته وې نو خلکو ته به بیا ډېره ګرانه وه. دې ځای کې د دې اسټبلش کېدو دا فایده ده چې دا مختلف طریقو سره تاسو دې ځای ته ایکسس کولی شئ. بل دغه دا دی چې مونږ انشاءالله کوشش دا کوو چې دې سره حاصلې نور سیزونه دا دغه دغه کړو چې لرې نه چې کوم خلک به راځي هغوی به هلته کې اوسېږي او دغه به کوي. نو دا به د ټایم اخلي دي خو زما یقین دی چې انشاءالله دا یونیورسټي به ډېر ښه فیوچر ماته ډېر برایټ ښکاري چې مونږ داسې چل کوو چې دا یونیورسټي خو یو مین یونیورسټي خو دغه ځای کې جوړه شوه. خو د دې دا مطلب نه دی چې دا به دغه ځای کې بس دغه وي. د دې سب کیمپسز دي مونږ اول خو مونږ دا دغه کوو چې پوسټ ګریجویټ کالجز دي باجوړ ایجنس ہے کہ قرب ایجنس ہے کہ شمالی وزیرستان کے دل تمگا چلے آگے نہ سب کیمپس جوڑو دے فاٹا یونیورسٹی دا سب کیمپس چلے دا بہ ان شاء اللہ ہائر ایجوکیشن کا سلسلہ کے الت کے پورا خپل انتظامات کئی اور ددے دپارا مونگا نوی پی سی ون اور گورنمنٹ کا سبمٹ کروں ان شاء اللہ.
دا ډاکټر طاهر شاه چې د فاټا لپاره د نوي جوړ شوی یعنی لومړی یونیورسټي وایس چانسلر وو چې د ګلایا سره خبرې کولې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خبر ایجنسی د بیروکراسو خلک وای چې دوی بیرته ستانه سوي خو په کلي وطن کې وبایي ناروغي خورې سوي او د مخنیوي لپاره ګامونه نه دي پورته کړل سوي. دوی وای په سیمه کې د سیاحت زیاتره مرکزونه ویجاړ سوي چې روغ پاتې دي په هغو کې عمله او دوا نه نسته. دوی غوښتنه کوي چې باید ته دې زر تر سره د روغتیا ټیمونه ورولېږي چې خپل ماشومان د یو شمېر خطرناکو ناروغیو څخه وژغوري. زموږ خبریال فرحت چینواری حال راکوي.
د باډی کاخیلو شفیقه پردای مشال ریډیو ته وای چې په سیمه کې د صحت سہولتونو د نشټوالي لامل و بای ناروغي زیات شوې دي.
لکه کله نه دا کډول چې دی له خپل زوینه لا واپس راغلی دي نو دا غیب رځ نه دا و بای بیماری لکه تور دخل یې شو او شرای شو وسرا دا سی ملیریا شو نو تقریبا د هر دویم دریم مریض دا شکایت دي. نو دغه نه درې تلور مشمون وفاتم شولې او دا تلورم کې سوچ دا دلته وشولو او دا وبایي بیماری دي. دا کډول او دلته غنښته راي ته سہولت نشته راي ویکسینیشن نشته راي مخکې ګورمنټ ته څونو لا دا ریکوست کوو چې موږ لا سپیشل میډیکل ټیمونه راولګي او بل دا کم وبایي بیماری دي دغه ویکسینیشن وکړي موږ مشمون لا.
او د باډی یو مشر اقبال پردی وای چې هلته د نامنه او پوزي عملیاتو په وخت ځنی روختونونه او د صحت واړه مرکزونه ویجاړ شوی دي خو چې کوم بش پاتې دي په هغه کې عمل نشتا.
کوم دی بی چو یا د اسپاتلونو کوم پوزیشن دی عمله پکې نشته. بیا ولته میډیسن نشته دی هغه خل چې ولته کوم دی اول چې کوم دی هغه شکارو میاسو خوړل ملیریا شو بیا ټایفاید شو نو خل بالکل نظر انداز دی. خلکو هغه مسلې نه حل کیږي چې وبایي امراض دی او کاغه پیچست دی او کاغه ملیریا دی او ټایفاید دی او خل واپسی کوي دی غلوګونه بیا چې لوزو کوم لا روغله او چې کوم دی بندوبستی لا کول روغله چې سہولتونه شته نه او بم نشته
د خیبر ایجنسی په باره کې د وبایي ناروغیو د مخنیوي په حق لمو د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. خو بیا د باړې نه سینیټر مومن خان پردي وویل چې پولیټیکل چارواکي او د صحت محکمه دې صورتحال ته پام نه کوي خو موږ د خیبر پختونخوا گورنر ته دغه ستونزه وړاندې کړې ده.
جی نہ پدے کے پولیٹیکلی دلچسپی اخلی نہ دے صحت اپ حوالہ سے چکم محکمہ دا غپ کی دلچسپی اخلی گورنر سے بلا با قاعدہ مونگ دا اغه کی ورکڑے دے نوٹس کی چدا کی سی روان دی دا وایلیشن کی دی دا خبری کی دی نو اغه په نوٹس کیم دا خبر را وشه دا احتجاج مون کړه دا گورنر سی بلا مونگ دی دی او بیا دین کو بیا دین کو دا خبر ام ریچ نه دا.
د خیبر ایجنسی د باډی خلک وایي چې اوږدې مودې بیکورې ډېر ځپلي او باید د صحت په شمول دي د ژوند ټول بنیادی سہولتونه ورکړای شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر په خواني مشر او د ملا عمر نږدې ملګري سید محمد طیب آغا د طالبانو اوسنی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته یو لیک لیږلی او هغه ته یې اته وړاندیزونه کړي دي. دا لیک د اکتوبر پر شلمه نیټه د قطر دفتر باوري سرچینو مشال لیډو ته سپارلې دي. لیک تر هغه وروسته لیکل شوی چې کله ملا هبت الله تیباغات یو ځل بیا په رسمي ډول د کار کولو وړاندیز وکړ. احمد شازمی په دې اړه نور تفسیر وړاندې کوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پخواني مشر سید طیب اغا لخوا دا لیک د روان کال په اګست میاشت کې هبت الله اخونزاده ته لیږل شوی او هغه ته ویل شوی چې که د ده لخوا پر اتو وړاندیزونو عمل وسي نو بیا به له مشرتابه سره پر یو ځای کار کولو غور وکړي. طیب اغا په خپل لیک کې پر ملا هبت الله اخونزاده غږ کوي چې د طالبانو مشران او د شورا غړي دي له پاکستان څخه ووځي. د نوموړي په خبره دا ډول به پاکستان هغه څه په دوی نه مني چې د طالبانو یا افغانستان په تاوان وي. نوموړی وای دا کار شای د پاکستان په ګټه هم وی چې دا وخت لنډیوالو فشارونو سره مخ دی. نوموړی پر مخ لیکي په افغانستان کې په تیر وختونو کې دا ثابته شوی ده چې بهرني جنگیالي هیڅکله د مهاجر او یا میلمه پر مرتبه نه دي قانې شوی، بلکې هغوی د شراکت دار او ځینو ډلو خو آن د واکدار په حیث اوسېدو هڅه کړې ده. نوموړی وړاندیز کوي چې د زابل پیښ ته په کتلو سره دی په تیرو دوو کلونو کې راوستل شوي د غیر افغان جنګیالیو فعالیتونه کنټرول او د نورو راتګ وځنډول سي. طیب هغه پخپل کې وایي د امیر المؤمنین پر ځای دی د امیر یا مشر نوم وکارول سي، ځکه د امیر المؤمنین په نامه د بیعت لپاره د جنگ کولو او فشار راوستلو لپاره دی تر هغه وخت انتظار وسی تر څو په پوره ډول د امارت یا امیر شرایط پوره سي او په هیواد کې دننه کنټرول ترلاسه کړل سي. نوموړی وایي دا څنګه کېدای سي چې په پاکستان کې ناست قیادت په بل هیواد یا افغانستان کې له نور څخه د بیعت غوښتنه کوي. نوموړی پر مخ لیکي د طالبان لپاره که د امارت پر ځای تحریک وکارول سي ښه به وي. د نوموړي په خبره امارت به د حکومت په معنا هغه وخت مناسب وي چې د هیواد مرکز او ورسره اکثریت خاوره د امارت یا تحریک په بشپړ کنټرول کې سي. دا هغه په خبره یوازې د حکومتي تشکیلاتو په جوړولو او مطبوعاتي تبلیغاتو او پر اطرافي سیمو کنټرول او د بل په هیواد او خاوره کې د اکثرو مشرانو او تشکیلاتو وجود به په خپله خاوره کې د حکومت په معنا نه وي. طیب اغا لیکي د سیاسي او خارجي چارو لپاره دي د پخوا په شان یوازې سیاسي دفتر وکارول سي. هغه طالبان چې د پاکستاني، ایراني او نورو بهرنیو استخباراتو سره مستقیم یا غیر مستقیم اړیکې ساتي د یو یا دوه خبرداریو څخه وروسته د یو څه وخت لپاره او یا د نه اصلاح په صورت کې د ټول وخت لپاره له کاره ګوښه کړل سي، ځکه چې له دغو استخباراتو سره ارتباط شر او تباهي ته لاره هواروي. طیب اغا لیکي که څوک غواړي په خپله خوښه له طالبانو سره مالي مرسته وکړي خوښه دي، که نه باید په مرګ او بل شي تهدید نه سي او نه دي هم په زوره پیسې ورڅخه واخیستل سي. نوموړی وړاندې لیکي تر څو چې یوه جامع تګلاره جوړیږي ټولو طالبانو ته د امر وسي چې په مساجدو کې د مخالفینو وژل او چاودنې او بې له واقعي شرعي محاکمې د مخالفینو د بندیانو وژل په قطعي ډول جدي معنی دي. نوموړی زیاتوي همدارنګه په عامو لارو کې له موټرونو څخه د مشکوک خلکو راکښته کول او بیا وژل چې د لسانی، قومي او منطقوي دښمنیو سبب ګرځېدلی بند سي. دوی زیاتوي پر پلونو او سړکونو او نورو ټولګټو ځایونو چاودنې کول او یا د هغه جوړونکي کارګران او انجینران او د خیریه او تعمیراتي موسسو کارکوونکي چې د ملت د هوساینې او د وطن د جوړېدو لپاره کار کوي له منځه وړل یا تښتول او یا د افغاني بندیانو وژل باید بند سي. نوموړی زیاتوي یوازې د یوه مخالف کس د له منځه وړلو په خاطر پر روغتونونو، تعلیمي او پر نور ملکي ادارو بریدونه کول او بېګناه خلک پکې وژل غیر شرعي عمل دي، نو د داسې ټولو کارونو عاملینو ته باید جزا ورکړل سي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو د خبري برخه د دې غړي خو اوریدله. خو په بل نیمای کې بیا دوه اونیز پروګرامونه دي، یو د روشانه مستقبل او بل د باختر ستوري. په روشانه مستقبل کې به منور شاه نن له هغو ځوانانو سره خبرې کړي چې تعلیم کوي، زده کړې کوي خو نوکریانو پر ځای له دغو زده کړو ګټه اخلي او کاروبار خپل کاروبار یې شروع کړی دی. دې کې به منور شاه له دې ځوانانو سره خبرې کوي او د دې ترڅنګ پر روشانه مستقبل کې هم تاسو د دې ترڅنګ پر د 19 پروګرام سي کم دی پاغه کې به تاسو بازو مدابید درته په یو شمیر موضوعاتو باندې د بختر سوري کې خبرې کوي. خو اوس لسته مې بچې سوي دي بوروال کاکړ د خبرونو لنډې سوراندې کړې. د شمالي وزیرستان یو شمیر مشران وایي پاکستانی پاوز باور ورکړی دی چې د میرالی بازار به د دوی په خوښه جوړوي. د خبره د موسیقي قبیلې مشران د جمعې په ورځ ناوخته د پاوز او پولیټیکل انظامي له چارواکو سره تر دوه کوټو ورسته کړی ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي چې فورت شیډول نومي لیست کې شامل کسان پاکستانیان دي او لاغوی څخه د شناخت نسی اخیستل کېدی. فورت شیډول په پاکستان کې د تراګری ضد قانون لمخې هغه لیست دی په کوم کې چې له تراګری سره د څه ناڅه تړاو لرونکو کسانو نمونه اچول کیږي. چودھری نثار علی خان د خبره د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د مولانا سمیع الحق په مشرۍ کې د دفاع پاکستان کونسل له یو پلاوي سره په ملاقات کې کړی. د افغانستان د فاریاب ولایت چارواکي وایي چې د خواجه شبز پوش شیرین تګاب او دولت آباد په ولسوالیو کې په تازه عملیاتو کې تر شلو زیات طالب وسلوال وژل شوي او 25 نور ټپي شوي دي. په فاریاب کې له طالبانو څخه د غورماچ ولسوالۍ تر بیرته نیول وروسته امنیتي ځواکونو پرون د خواجه سبز پوش او شاوخوا نور ولسوالیو د هغو امنیتي پوستو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي په کوم کې چې طالبانو په دې وروستیو قبضه کړې وه. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش د وسلولو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه لا هم دوام لري. د دوی په وینا دا جګړه د جمعې په سهار پیل شوې وه. د روس چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د دوی یو هلیکاپټر په یامل ټاپو وزمه کې لوېدلی چې له امله یې 19 کسان وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. او د عراق حکومتي او صحي چارواکي وایي چې کرکوک ته نږدې په یو هوایي برید کې لږ تر لږه 15 مېرمنې وژل شوي دي.
تاسو بوروال کاکړ زخه د خبرونو لنډیز اوریدل. اوس هم دوه نیزی په خبرونه روشانه مستقبل او ورپسې به د باختر ستوري واوري راځي چورته وشو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. زیاتره ځوانان چې تعلیم کوي نو خواهش لري چې په مستقبل کې ښه کار او روزګار ترلاسه کړي. خو د پاکستان او افغانستان په څیر هیوادونو کې کوي خواته سرکاري او غیر سرکاري نوکریاں ډېرې محدودې وي، نو بلې خواته پکې کاروبارونه هم د پرمختللي هیوادونو مرزر او په اسانه نه کامیابیږي. دغه وجوهات وی چې اکثر ځوانان د تعلیم مکملولو نه پس د کار او روزګار د نشټوالي ګیله کوي. دا راز کوم ځوانان چې عام او روایتي زاړه کاروبارونه شروع کړي نو هم هغه مره ګټه نه مومي چې څومره یې تمه کوي، ځکه چې عام او روایتي کاروبارونه لا د وړاندې نه ډیر خلک کوي نو پکې د ګټې شرح ډیره کمه پاتې وي. البته هغه ځوانان چې د نوي انداز او سوچ سره په نوي او جدید کاروبارونو غور کوي نو هغوی نه یوازې ځان ته روزګار پیدا کړي، بلکې د ځان په سیر په لږګونو نورو ځوانانو ته هم د کار موقع برابر کړي. د دې هفته په روښانه مستقبل کې مو د دغه ډول سو ځوانانو سره خبرې کړي چې یو نوی کاروبار یې شروع کړی دی. د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکی زاهد خان چې له پېښور پوهنتون یې د ام بي اي ډیګري کړی وایي،
سر کله چې مونږ ایم بی اے کوله مونږ دا سبق هم کم ویل دی، دا بزنس سبق دی، دا کاروبار سبق دی. نو مونږ غلطه ویل چې یو خو نن سبا د نوکاریانو د نوکارو دونه بوره حالات دی په هغه کې چې اول خو نوکر دا خلک به مونږ قتل زمونږ چې کوم سینئر بو یا نور کوم د تعلیم هغه ماستر بشیو اور دو دو ماستر بشیو خود جاب پسې باغه درې درې کالا سلور سلور کالا چاته به ملاوم نشو اوریج بلشول. نو مونږ چې نه مونږ به داسې کوو چې مونږ به انشاءالله داسې یو خپل کاروبار به سر کوو، پر باید ته دی چې مونږ بل چاته خپل سی وی مخکې کوو اور دا هغې پسې مونږ منډې تړو. مونږ له جواب ملاو شي نو مونږ به د خپل کاروبار سٹارټ کوو اور هغه کې به ان شاء الله خلکو ته مونږ نوکریاں ورکو اور داسې قسم کاروبار وکړو چې خلکو ته فائدہ وي اور سستنه وشي وي.
د زاهد خان یو بل ملګری عبید الله چې د دیر سره تعلق لري نو و پختل چې د در یو وړو په نوم دا نوې کاروبار سره ډول دی او کله یې شروع کړی دی؟
2013 کې مونږ سٹارټ اخستې او دا مونږ پنځه کلاس ته لو مونږ ول مونږ به دیس بزنس په سٹارټ کوو چې مخ کې په هغه طرف کې چا کار نه کوي نو په دې بزنس باندې په کې اړتیا انوویشن وایي مونږ ورته نوې کار وایي چې یو نوې کار به کوو ځکه چې فاسټ فوډ کې خلکو ډېر زیات انویسټمنټ کوو. فاسټ فوډ دا برګر او پیزا مې چې جوړي یا خلک یل چا دکانونه مکانونه کول چا یو څه کول زموږ خو یو پیسې هم نه وي. مونږ چې مونږ به دیس بزنس شروع کوو چې پای کې پیسې کم لګي او کار نه وي او دواړه طرف ته فائدې مونږ ته فائدې او مونږ چې د چا د لپاره کار کوو هغه ته فائدې. زموږ د کار خصوصیت دارې چې پاره کې تاسو په دفتر کې په کور کې بابي وازي دا تاسو مونږ ته فون وکړي چې مونږ کور ته مېلمانه راځل زه دفتر نشم پرې خو دې تاسو زموږ کور ته فلانه فلانه سامان نه سي راځي مونږ په دفتر کې پیسې واله مونږ تاسو ته دا سرویس درکو چې زموږ د ماشومانو فیس دې د فیس په بانک کې جمع کول دي. مونږ چې مونږ دې کار شروع کړو چې پای کې مونږ خلکو ته د سویات نه زیات سہولت ورکړو.
دا چې دا کاروبار څنګه چلیږي زاهد خان یې په اړه وایي.
لکه تاسو لا اگزامپل درکوا مثال چې ټیلر دی کپڑے دی لږ زر روپی دی نو زم اول خو مونږه لکو لګو د الک سره دومره لګ ډېر اماؤنٹ وی کاغه پیسې د الک سره نه وی نو ټیلر سره زمونږ تعلق وی هغه ته وی چې دا پیسې چې کله دا ډیلیور شي دا ال تکي ملاو شي دا پیسې مونږ ته نو واپسې کې به تاسو لدا درکو یا دا الک سره نو ډایرک ال ته ورک ټیلر ته اور بیا چل دا کله کپڑے ډیلیور کو مونږه ورکو ال دا کسٹمر ته نو هغه نه بیا پیسې وشي اندا سم چې ریسټورانت سره مونږ کو کله سامان د تین دوستو گزارو پوری خو الک سره موجوده دا پیسې اور هغه عمل تکي پیمنٹ کی کنه بیا موجوده نه نو بیا ریسټورانت
د ځوانانو په دې کاروباري ګروپ کې شامل د دره ادم خیل محمد طاهر وای په دې اړه یې اول ښه سوچ او فکر کړی وو ټول معلومات یې برابر کړی وو او بیا یې د کامیابۍ او ناکامۍ د سوچ نه بالاتر محنت شروع کړو.
قومدی حالی سره مونږ کوشش وکړلو چې زموږ کم نور ملګری دي هغه د پردو نوکرو پسې منډې والی مونږ چې مونږ خپل یو کوشش وکړو او داسې کار وکړو که مونږ کامیاب شو که کامیاب نه شو مونږ خپل یو کوشش وکړو یو منډه ووهو چې مونږ خپل روان نسل ته څه پیغام ورکولی شو چې کله انسان بوډا شي او ضعیف شي چې هغه ته څه احساس نه کېږي چې یاره زما سره یو ټایم و او ما هغې کې څه ونه کړ زما کولی شو. نو په همدي حوالې سره مونږ کوشش کړی وو او زموږ خلکو مونږ سره ډېره مرسته وکړه او ماشاءالله مونږ ډېره کامیاب او ډېر خوشحال یو.
ظاهر خان وایي د درې وړو کاروبار شروع کولو په وخت د خلکو باور پیدا کول ډېره مشکله مرحله وه خو دوی په خپله دې کار ته ملا وتړله او ډېر په ایمانداري د خلکو خدمت شروع کړو چې دا مهال ورسره د یو سل او شلو نه زیات کسان کار کوي. نوموړي وویل
مونږ له خلکو ویل چې تاسو دا ولې اور تاسو ایم بی اے وکړله جاب تاسو له ملاویږي تاسو په خپله باندې په بایک باندې راستي نو دې ته اوس مونږ نه ګورو دې ته مونږ درې کاله بعد ګورو د دې ریزلټ ته ګورو. اوس مونږ په بایک باندې ناست یو په خپله کار کوو په خپله خلکو ته سامان کور لوړو 18-18 ګنټې کار مونږ کړی دی نان سټاپ چې پاره کې مونږ وقفه نه ده کړې دوه میاشتې درې میاشتو کې مونږ یو چھٹی نه ده کړې نو هر څه مونږ په خپله کړې مارکیټینګ هم په خپله کړې دی خلکو سره به مونږ په خپله ملاوي دو مونږ ول چې نه اوس ټایم دی اوس انرژي ده اوس ځواني ده اوس مونږ کولی شو اور هغه ټایم چې مونږ کار وکړلو په خپله مرسته وکړل اوس زمونږ سره تقریبا یو نیم سل پورې کسان دي پاره کې شل پنځه ویشت پکې دننه هغه کې آفیسرز دي چې هغه ته مونږ ښې تنخواګانې ورکوو اور د دونه غټ ډېرو فیملیانو کار را سره روان دی او د هغې چوله چې کمه ده یا کچن چې کم دی هغه آباد دی زمونږ په وجه باندې زمونږ د هغه د وجه نه.
هلته محمد طاهر وایي دوی د کاروبار تعلیم کړی و نو ځکه د آغاز د ټولو مشکلاتو نه په بریالیتوب تیر شول.
اول کې خو مونږ چې کینا سو مونږ د بزنس سټوډنټانو مونږ د هر څه ویلو هم پوره د دې مطالعه کړو چې دا شان خبرې برازي او د دې څه مونږ تیر وینو مونږ ورته ځان تیار کړو چې هر په سره کې مونږ باندې سو کې دوه ارمټې خلک وي چې دا څنګه کې دي شي دا غوړو کې دي نشي چې زما ټول کارونه یې زما لپاره بل سو او صرف په یو ټلیفون باندې هغه وشي. نو بیا سلو خلکو ادوار شروع کړو او ماشاءالله کافي
اوس خلک په مونږ باندې ډېر زیات اعتبار کوي. ځینې شیزونه خو داسې چې مونږ د خلکو نه ناسو، ځکه څوک راته وایي چې هغه دا بینک ترانزیکشن دی یا د بینک پیسې دي یو لک روپۍ دي افغانو زره دي، دا زمونږ نه اوچتې کې ویلته داخلي کې مونږ ورته چې هغه دا پیسې ډېرې زیاتې دي او تاسو مهرباني وکړئ دې ته په خپله لکه څه بندوبست وکړئ که نه، یا دا شان ډېر زیات ذاتي کار
دا چې د دې کاروبار په شروع کولو کې څومره سرمایه ولګېده او پنځه ملګري په خپل باندې کې د دې کار د چلولو څه طریقه کار لري. عبید الله په دې اړه وویل دوی په دې کاروبار کې د نشټ برابر پیسې لګولې دي.
بلدا زمونږ چې سبق مونږ کله وایو نو په دې بزنس کې دنه بیا خپل سپیشل ډیزیز ځل شو دی په کینو طرف د فائدې خبره ده. چې زمونږ یو ملګری دغه نه راغلی د فایننس نه، د فایننس مطلب چې دا کوم حساب کتاب والا چې کوم دغه په بزنس کې نو حساب کتاب مونږ هغه ته والا کو. یو کس زمونږ د کمپلاینس نه راغلی، کمپلاینس چې څوک خفه شي هغه به څنګه خوشاله. یو بل کس زمونږ د مارکیټینګ نه راغلی، هغه پروموشن یې کوو چې یار لکه دا بزنس شروع شوی دی خلکو ته خبر را سواله. بل کس پکې د هیومن ریسورس نه راغلی چې هغه د انسانان نه چې لکه مطلب د انسانانو څنګه خصوصیات یو سړی د غړي غصې والا دی، یو بل سړی د غړي زیات خاموش دی کنه، نو دا دواړه په یو ټیم باندې څنګه چلوي تاسو اکه دواړو نه به یو شان کار څنګه اخلي.
د دری وړو په نوم دا کاروبار چې پنځو تعلیم یافته ځوانانو په پیښور ښار کې شروع کړي، پکې خلکو ته په مناسب فیس د وړلو راوړلو یا ډیلیوري سہولت ورکوي. د دې کاروبار او ځوانانو په اړه درته نور تفصیل هم درکو د ویلاند د مینه پاس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې به واوري د پېښور پوهنتون نه فارغ شوی پنځو ځوانانو درې کاله وړاندې په دغه ښار کې د درې وړو په نوم یو نوی کاروبار شروع کړی چې پکې خلکو ته د هوټلونو خوراکونه، د ماشومانو فیسونه یا فارمونه جمع کول، داروګان رسول، ټیلر نه ګنډلې جامې وړل او داسې یو شمېر نور سهولتونه په مناسب فیس ورکوي. دا مهال په دې کاروبار کې د سلو نه زیات ځوانان کار کوي. په دې حقلا نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
در یوړو د وړلو راوړلو یو نوی کاروبار دی چې خلک ورسره ډیر بلد نه دي. دوی ته پکې ناسم معلومات او یا د دروغو آرډر ورکړل شوی دی او که څنګه؟ په دې پوښتنه زاهد خان وویل
سٹارٹ کې زمونږ خیال دا و چې دا مسئلے به ډېرې زیاتې وي، خلک به کالو کې بیا به منکر شي ته چې دا مانو کړي اور یا خلک به اسه باندې جوړ کی چې دا خوراک ټیک نه دی، خراب دی، هغه شان دی، دا شان ته لیټ شلو یا فون نمبر بند کی یا ایڈریس غلط وخی. خو بعد کې چې کله مونږ لا پته ولګیا نو یقینا زتا سوتا یقین در کوم چې دا په خبره به خلکو نه مونږ ډېر زیات خوشاله شلو اور ډېر قابل احترام خلق منگولی دل پدے کے دیر کم زیادہ سے شوی دی دیر کم زیادہ سے شوی چی دا سے کار چا کڑی وی چا خپل اڑن نه انکار کڑی وی یا خپل سامان نه انکار کڑی یا سب بانا ہلای جوڑا کڑی وی چی دا زمانہ دے پکار اومو تا داغے نقصان رسی دیر کم.
نموڑی زیادہ کڑا چی دا دوی پا گاکانو کے زیادہ را زنانا وی زکا چی دوی ہر وقت او دا وڑوکی کار لپارا بازار تا نشیت للے نو در یو وړو دوی ته ډیر سہولت ورکوي. خو عبید الله وایي دې لړکې د ممکنه زحمت کمولو او اعتماد قائم ساتلو لپاره هر ممکن کوشش کوي.
زمونږ د 90% نه زیات خلک چاته چې زمونږ د بزنس ضرورت دی هغه خویندې میندې دي. نو ظاهره ده زمونږ چې په کومه سوسایټي کې اوسېږو هلته د خویندو میندو ماحول هم داسې دی، بل ده الک دی بل طرف ته خویندې دي. نو یو دوه ځل داسې انسیډنټ شوی چې د الک نه چېرته نمبر لیک شوی، بیا د هغې نه بعد مونږ ډیټا بالکل سیکیور ورکړه، بالکل هم پرایویټ کړه. اوس چې کوم کس ته مونږ کنټیکټ نمبر او ایډریس ورکوو هغې ته مونږ وایو فلیش ایس ایم ایس، فلیش دي چې څنګه هغه ډیلیوري وکړي که نه، هغې نه بعد هغه کوډز مور دوا غار یو شی ختم شي. زمونږ لپاره دا شی ډېر ګران ځکه چې ټیکنالوژي پکې انوالو ده. نو زمونږ ته خو دونه روپۍ هم نه وي، خو بیا هم هغه د زهرو ګوټ پې کوی دی نو د بزنس د ټرسټ سیوا کولو لپاره.
دا راز زاهد خان وایي دوی چې خلکو ته کوم د سامان یا مواد وړلو راوړلو لپاره کوم ځوانان استوي، هغوی ته رایډر وایي او د هغوی انتخاب کې ډېر احتیاط کوي.
مونږ د دینه باقاعده یو کس راشي، یو خو د هغې نه ګورو مونږ چې دا کس د کمې فیملی سره تعلق ساتي. په بیک باندې دوه ګورنمنټ آف سران ګارنټي ته اخلو اور د هغې نه علاوه دې ګورو چې کارې څه کړی دی، انټرویو ته اخلو، ګورو چې دا الګ ناسته پاسته چرته کړی ده، کریکټر وایز جاب یې چرته کړی دی، نمخکې کار روزګار یې کړی. هغه په پروبیشن باندې مونږ د هفتې لسو ورځو میاشتې دپاره والو، په هغې باندې مونږ ابزرو کوو چې دا څه کار کوي. یو خو هغه مونږ دام ګورو داسې قسم قسم اڑونه ورکو چې پاغي کې داسې کیسو پته لګې دي شي چې مونږ یو میاشتې لپاره د الک چکو داسې سایډ سایډ اڑونه ورکو هغه په سترونګ ابزرویشن کې هغه مونږ اغستې وي چې دا څنګه دل هغې نه بعد چې کوم دی مونږ باقاعده یو کمپلینس نمبر دی چې هغه د ټولو کسټمرانو سره دی.
بلخوا عبیدالله ځوان کول ته وایي چې پوهه او وخت قیمتي دی، په کار دی چې د دې نه ګټه پورته کړي.
زه به ټولو ته دا وایم کنه چې هغوی د دې خبرې انتظار نه کوي چې تاسو دې ته صبر وکړئ چې ماحول به بالکل ټیک شي، حالات به بالکل ټیک شي، او زه به د هغې نه بعد بیا خپل بزنس شروع کړم، زه به خپل کاروبار شروع کړم. مونږ دا خبره کوو کنه چې ستاسو سره څم دي په جب کې ستاسو سره سل روپۍ دي، سل روپۍ دي، سل روپو نه تاسو سټارټ واخلئ، خپل کاروبار شروع کړئ او کنسیسټنټ اوسېږئ، مستقل مزاج په کاروبار کې همیشه راځي. کله ډېر زیات مشکل راشي، کله ډېر زیات وروسته راشي، اکثر به تاسو ته فیل کېږي چې بس دا کاروبار په دې ورځ ختمېږي. په هغه ټیم باندې که تاسو ودرېدئ دغه تاسو د ترقۍ
زاهد خان وای اکثر ځوانان بعد د پروګرام په اوریدو سوچ کوي چې دا یو ښه کاروبار دی، خو نور به داسې کاروبارونه نه وي. دی وای
پی خبر یا پاکستان چې کوم دی ډیر غټ گیپ دی، اوس هم پکې مختلف کاروبار پکې کېدی شي، مختلف ځایونه خالی دي چې پاغې کې دی خپل سوچ او مهنت شروع کی، نو اوس هم لکونه جوابونه پیدا کول شي، هغه خلک خخېشته کاروبارونه پیدا کول شي، خو بس شرط یو دی چې مهنت کول دي، سٹارټ کې مهنت وکړي، لږ ټیم د پاره پس ځان باندې سخت راولي، او ان شاء الله دا هغه میوه چې کوم دی، دا هغه فروټ چې کوم دی، هغه به ملاوي.
هلته محمد طاهر د نوي کول په نامه دا پیغام لري.
زه به صرف دا پیغام ورکول غواړم چې خپل څه کوشش وکړي، نا امید کېږئ ما، معمولی معمولی نه معمولی شی دی، وخت هسي د بل شي په انتظار باندې مخرب وي، او چې خدای تعالی دا خلکو قسمت بدلی چې څوک په خپل بدلول غواړي کنه، نو کوشش کول پکاره کنه، نو کړو ته اپلای کوي کور کې اومدا سي کې نسل نه دی پکار لاس پلاس، او لګمند ترړه وحل پکار دی، او کامیابی ان شاء الله هر کله راځي. ناکامي چې کومه ده، ناکامي او کامیابی دا دوه لارې نه دي، دا یو لار ده، د ناکامي نه وسو زل تیری کې بیا به کامیابی ته رسي.
دا پنځه ځوانان چې درې کال وړاندې یې د درې وړو په نوم یو کاروبار شروع کړ، اوس ډیر کامیاب شوی دی چې پکې د دوی ترڅنګ په لسګونو نور ځوانان هم کار کوي، او دوی پکې ډیر په عزت ښه آمدن ترلاسه کوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212 1212. او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به په لغمان کې د لیکوال او کارکتون کې محمد نومان دوست په ویار د جوړی شوی غونډه ریپورت ولرو. بیا به د ننګرهار پونتون د ادبیاتو د سانګې لو استاد محمد داوود وپا سره په پښتو فولکلوري ادب د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د بغجمال کریمی په غږ کې خواږه ترنم ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. د تیری شنبه پورس په لغمان کې د ژورنالیستانو شورا د وتلي لیکوال او کرکتون کې محمد نومان دوست په ویاړ یو غونډه را بللې وه چې ګڼ شمېر لیکوالو د هغه په پن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې. نور حال په ریپورت کې درکوو. د د لیکوال او کرکتون کی محمد نومان دوست په ویړ غونډه چې د تیر شنبه په ورځ د لغمان ولایت د لاتو فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د لغمان د ژورنالیستانو شورا جوړه کړې وه. پر لغمان میشتو لیکوالو او فرهنګیانو سربیره په کې له کابل او ننګرهار څخه هم په ګڼ شمیر کې لیکوالو برخه اخیستې وه چې یو شمیر لیکوالو د هغه په فن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې. د لغمان د ژورنالیستانو د شورا مشر جاوید مسرور چې په هڅو یې دغه ویړغونډه جوړه شوې وه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
موږ افغانانو کې مشکل څه شته؟ مشکل دا دی چې کار کوو غږ راته نه کوي. چې لږ رانه کار خراب شو دی ګوره دا کار دې خراب کړی دی. موږ څه وایو؟ موږ وایو که ښه کول ښه به ورته وایو، که چېرته برعکس یو څوک په لاره کوږ روان ورته به چې ګوره په لاره کوږ روان سم نه. نو همدغه د انګېزه همدې نه موږ اخیسته وه چې یو خو د استاد لیکنو نه ډېر متاثره شوي وو، کاغذ فیسبوک نه په استفاده وو، کاغذ مثلا د نور سایډونو وو، کاغذ نور کتابونه ده وو متاثر شوی وو. او بل عین حال کې که څوک ډیره مطالعه ولري ډیر فعال وي، هغه به پوهیږي چې استاد نومن دوست څوک.
د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس پیزان الله پټان په خپلو خبرو کې وویل: نومن دوست یو له هغو لیکوالو څخه دی چې د ځوان نسل د روزلو لپاره یې خپل قلم وقف کړی دی.
هغه څه چې د خلکو په فکر کې کینولای شي، هغه څه چې د ټولنې د احتیاط د رفع کولو لپاره لیکلی شي، هغه نومان دوست ده. هم په ژبه کې دا وړتیا شته، هم په قلم کې دا وړتیا شته چې د ټولنې د خیر لپاره، د ځوان نسل د روزنې د خیر په خاطر باندې ولیکي، وی وی او خلکو ته ورسوي.
د مثبت بدلون علمي او کلتوري ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وویل: نومان دوست چې څه هم لیکي د ټولنې د اصلاح لپاره یې لیکي.
دوست صاحب لیکنې چې تر کومه حده پورې ما د کتاب له ادرسه لوستې او په فیسبوک کې مې ډېرې لوستې دي، هغه تر ډېر حده پورې د اصلاح په کوښښ کې دی. او هره لیکنه چې کوي تاسې به هیڅ لیکنه کې عقدوي اړخ پیدا نه کړي، او دا د اعتقاد کوونکي تر ټولو یو مهمه ځانګړنه چې دا باید ولري. موږ په ډېری مواردو کې چې د عکس العملونو سره مخ کېږو او زموږ انتقاد ذهن نیسي او حساسیتونه راپاروي، د هغې لوی لامل دا دی چې موږ د انتقاد د یو عقدې پر بنسټ کړی وي. دا یو اساسي مسله ده چې د استاد په لیکنو کې نغښتې ده، تر ډېر حده پورې د اصلاح کوښښ پکې وي.
عمران الله خنجر نومان دوست په خپلو خبرو کې یو خواخوږی او د انسانیت لیکوال یاد کړ.
دوست صاحب د ټول انسانیت لپاره لیکوالی کوي، هغه له سیمه ییزو کرښو له ملي کرښو پسې اوښتی ده او کوشش کوي چې نړیوال حیثیت غوره کړي. علت دا دی چې د ده په لیکوالۍ کې انساني همدردي موجوده ده، او انساني همدردۍ ته ټول انسانیت اړتیا لري. دومه خبر چې د ده په لیکوالۍ کې دا اغژمنتوب دی ژورنالیستانو کې، زموږ په ډیرو لیکوالانو کې او زموږ په ډیرو فرهنګیانو کې ژمنتوب نشته دی. د کومې ژمنې له مخې چې دی لیکوالي کوي هغه شکل عمل ته نه ده کړی. هغه څوک چې هغه د خاورې ته ژمن دي، خپل دین ته ژمن دي او خپل فرهنګ ته ژمن دي او بالاخره انسانیت ته ژمن دي، هغه یو دوست دی.
محمد نومان دوست مشال راډیو سره په خبرو کې د لغمان د ژورنالیستانو له شورا څخه د مننې ترڅنګ وویل چې د ځوانانو مینې د ټولنې پر وړاندې د مسؤلیت بار نور هم دروند کړ.
د دې مینې ثبوت ورکول چې څوک ستاسو خبرو ته غوږ دی، تاسو خبرو ته قدر ورکوي، دا لیکوال ته یو قسم ته مسؤلیت په غاړه کوي. سره له دې چې هڅه یې د کار انرژي ورته ورکوي او مسؤلیت هم ورته په غاړه کوي. ګوره دلته خلق زیر دی، تا هر کلمه دی، تا هر جمله دی، تا هر متن په دقت باندې لولي، همدغه بیرته راټولي، بیا بغین وروسته فیصله کوي دا سړی نو زموږ د ټولنې په ګټه ده کنه. که په ګټه یې نو بیا هماغه د مینې اظهار په دغه شغونډو باندې کوي. نو دا طبیعي خبره ده په دواړو حالاتو کې لیکوال باندې تاثیر کولای شي.
د لغمان د ژورنالیستانو د شورا غړي وایي چې د منزلو دا لړۍ به جاری ساتي او هر هغه څوک به په درنو غونډو نازوي چې ټولنې ته یې خیر رسیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پښتو فولکلوري ادب چې زرګونه کلونه قدامت لري، په تیرو کلونو کې پرې تر یو حده کار شوی، خو اوس چې انټرنیټي اسانتیاوې رامنځته شوي، فولکلوري ادب ته پام نه اړول کیږي. پام دی اڑمو د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د سانګي استاد محمد داوود وفا چې خپل هم فولکلوري ادب تدریسوي په یوې مرکې کې درغغولې دي.
استاد د چتا سي په پوهنتون کې هم د فولکلور پریزندنې درس ورکوي. کدا را ته په سر کې وای چې د پښتو فولکلور ته تر دې دمه څومره کار شوی دی؟
زما خیال دی چې پښتو فولکلور ته کافي کار شوی دی، هم په کابل کې، هم په پېښور کې، او هم په نورو خورو ورو پښتني سیمو کې کتابونه چاپ شوي دي. په شفاهي ډول باندې د خلکو په سینو کې خوندي سندرې او شعرونه نثرونه دا راټول شوي دي. په دې وروستیو کې هم ځوانان هڅېدلي دي، یو تعداد څېړنې کړي دي، او په عملي ډول په ولسونو کې موجود شفاهي ادبیات چې هغه هم نظم او هم نثر دا هم راټول شوي، مګر بیا هم کافي نه دي، کم دی، لا هم ډیر سشته دی چې باید راټول شي او کار ورته وشي.
دغه کار به څوک کوي؟
ما خیال دی چې دا کار باید د افغانستان د علومو اکاډمي وکړي، د افغانستان د پوهنتونونو د ادبیاتو پوهنځیو پښتو څانګې باید دا کار وکړي، او ورسره که د اطلاعات فرهنګ وزارت د خوانه د فولکلور امریت په نوم چې پوهای و اداره وز اوس نه پوهېږم چې شته که نه، هغه اداره او د هغې ادارې په چوکاټ کې که ممکنه وي نړیوالې مرستې را جلب شي، خصوصا د ادبي او اجتماعي بنسټونو نړیوالو بنسټونو چې هغوی د پروژو په وضع کولو باندې هغه ځوانان چې له فولکلور سره مینه لري دوی وهڅوي، او پښتني فولکلور چې لا هم په خورو ورو لرې پرتو سیمو کې شته دا راټول کړي.
تاسې د یو استاد په توګه باندې کله خپلو شاګردانو ته د پښتو ادبیاتو محصلینو ته داسې وظیفه ورکړې ده چې مثلا د فولکلور یو ژانر ورته وښیوئ چې په هغې باندې مونوګراف ولیکي؟
ډېر کله داسې شوي دي، نه یوازې ما بلکې زموږ په پښتو څانګه کې یو شمېر نورو استادانو هم دا کار کړی، مثلا په پښتو چاربیتو، په پښتو بګتیو، په هغه پښتني شاعرانو چې هغه اوس مړه دي او فولکلوریک شاعرانو سواد یې نه لرلو، دغسې پلنډیو چې دا هم د فولکلور یوه برخه ده، په کاکړیو غاړو څه خواره واره مونوګرافونه لیکل شوي دي، د لیسانس دورې پایلیکونه دا تایید شوي دي، راټول شوي دي. که څه هم هغه کار به نیمګړتیاوې لرلې او یا دا چې په پوره ډول به نه وي شوی، مګر بیا هم یو څه کار شوی دی، نه یوازې په ننګرهار پوهنتون کې بلکې په کابل پوهنتون کې، په خوست پوهنتون کې او په نورو هغه پوهنتونونو کې چې پښتو څانګې شته دی. ځینو استادانو د فولکلور ټولونې لپاره محصلین هڅولي او هغوی کار کړی دی.
که چېرته مونږ د نن نه 50 کاله وړاندې د پښتو فولکلوري ادبیاتو ته تم شو، نو ځینې استادانو ډېر پر ځای کارونه کړي دي. مثلا سلما شاهین په پېښور کې د پښتو لنډۍ راټولې کړي دي او په ده باندې یوه ژوره څېړنه هم کړې ده. یا دا چې محمد ګل نوري چې کوم کار دلته په افغانستان کې کړی دی او اوس چې کوم کارونه ځوانان کوي، د هغو کارونو سره څومره مشابهت لري؟ یعنی تر هغه ښه دي او که نه تر هغه داسې ضعیفه لیکل کېږي؟
دا خو به یوه اوږده څېړنه ورځونه وغواړي، خو که په لنډو ووایو نو د پخوانیو کارونه هم د ستاینو وړ دي، ځکه چې تر هغې پخوا هېڅ ډول کار نه و. دغو مشرانو چې تاسې نومونه یاد کړه او ورسره ځینو نورو، دوی د پښتو شفاهي یا ګړني ادب د راټولولو لپاره بنسټونه ایښي دي، که پښتو لنډۍ دي که نورې پښتني سندرې دي، د دې د راټولولو او د پالنې او د لیکنې او د خوندي کولو هغه بنسټ او بنیاد دوی ایښی دی او ودان کړی دی، مګر پوره نه دی شوی. بیا وروستیو کې ځوانانو یو څه نورې هڅې هم کړي دي چې ځینې د هغوی هڅو ته ورته دي، مګر سل په سله د هغوی نه اخیستنه نه ده. نو بیا هم په د پښتو ادب په وده کې خپل ارزښت لري، خو که په مجموع کې وارزول شي نو اوسني ځوانان زیاتره سطحي برخورد کوي، د څېړنې د اصولو مطابق زیاتره وخت چلن نه کوي، او یا دا چې دوی ډیر بوخت دي ساینسي او تمدني وسایلو پرمختګ کړی دی، ډیر ارزښت دې مسایلو ته نه ورکوي، نو سرسری برخورد کوي. ټول به زه نه یادوم، اما یو شمېر یې داسې دي، خو یو شمېر یا لږ شمېر داسې هم شته دی چې هغوی اساسي کار کوي، کار یې کړی دی، دوی باید وستایل شي. خو له دې ټولو سره سره بیا هم که منگا اوسنه فولکلوریک سیړنیز بهیر له پخوانی هغه سره پرتله کوو، نو په پخوانیو کې مینه هم ډېره وه، ضرورتونه هم ډېر حس کړي او علاقه مندي او د فرهنګ د ساتنې او پالنې هغه بریدونه هغه هغوی په ډېره مینه او علاقه مندۍ پالل نسبت اوسنیو ته، او دا مسله په خپله بېلابېل دلایل.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له استاد محمد داود او پاسره به د پښتو په فولکلوري ادب نورې خبرې په راتلونکي خپرونه کې ولرو. اوس د ځوان شاعر بغجمال کریمي بغه کې خواږه ترنم ته تم کیږو.
لور خطا کړی دا گل څنګه نور باز دے دا بوټه هم پسر لیتا انتظار پسر لیتا انتظار دی خدے